کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په روانو انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د بې پرې پاتې کېدو پر اړتیا ټینګار کوي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حملو وروسته د امریکا ولسمشر وایي دی پوهیږي چې دا برید چا کړی دی. نور راپورونه هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست د دې هیواد د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړې چې ویلي و ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې د لوګر امنیتي چارواکي وایي نن وسلوالو طالبانو د لوګر محمد اغي د نجونو په یو ښوونځي برید کړی چې یوه نجلۍ وژلې او یوه بله یې ټپي کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا چمتو ده چې سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو د برید په ځواب کې داسې اقدامات ترسره کړي چې دغه برید تلافي شي. د افغانستان د ولسمشری معنی وایي د دې هیواد د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړې چې ویلي و ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې پرون مازیګر خپور کړ ویلي چې ولسمشر غنی د اساسي قانون له مخې په اجرایي، قضایي او تقنیني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجراءات کوي. د ارګ ماڼۍ دا بیان وروسته تر هغه خپور شو چې د افغانستان اجرایه رئیس او د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره نوماند عبدالله عبدالله پرون په یوه غونډه کې ولسمشر غنی تورن کړ چې انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. ولسمشرۍ ماڼۍ خپل بیان کې ویلي چې د جمهور ریاست ټول کاندیدان د قوانینو ته درناوی ولري او د حکومتي احکامو د تطبیق مخدین نه نیسي. په هلمند کې چارواکي وایي شپږ تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو څخه په یوې خبرې شوې اعلامې کې راغلي چې د دې ولایت د سنګین ولسوالۍ اړوند د شینوارو کمپ په سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای هوایي برید شوی چې له امله یې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. له پکتیا څخه بیا رارسېدلي خبرونه وایي چې دغه 2 تنه وسلوال په خپلې مرمۍ وژل شوي. د پکتیا امنیه قمندانۍ ویان نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې پیښه بیګا شپه د احمد ابا ولسوالۍ اړوند زرګل سیمه کې په وسلوالو مخالفانو د راکټ د مرمۍ د انفجار له کبله رامنځته شوې. اخوا د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې نن دوشنبه کابل 10 بجې وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د محمد اغي د کلي د نجونو په یو ښوونځي برید کړی چې له امله یې وزده کوونکي نجلۍ وژل شوې او بله ټپي شوې. د لوګر امنیه قمندان رحم خدا مخلص ازادۍ راډیو سره خبرو کې یاده پیښه تایید کړه او وایي دا کار وسلوالو طالبانو کړی او په ښوونځي یې ډزې کړي. په خپله وسلوالو طالبانو په دې پیښه کومه تبصره نه ده کړې. د لوګر امنیتي چارواکي وایي 4 تنه طالب وسلوال هم تیر شپه په خپل ماین وشل شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه تیر شپه د دې ولایت مرکز اړوند دوبندۍ سیمه کې رامنځته شوې چې 4 تنه طالب وسلوال پر یو ماین جوړولو بوخت وو خپله پرې چاودلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا چمتو ده چې د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو د برید په ځواب کې داسې اقدامات ترسره کړي چې دغه برید تلافي شي. دغه حمله چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ ترسره شوې د سعودي عربستان د نفتو د تولید کچه یې نیم په نیمه راښکته کړې. ولسمشر ټرمپ پرون په دې اړه په خپل ټویټ کې لیکلي و د سعودي عربستان د نفتو پر تاسیساتو برید شوی دلیل شته چې باور وکړم ګرم څوک دی. په تمه یو چې له سعودي عربستان څخه یې واورو چې په باور یې دا حمله چا کړې وي او دا چې تر کومو شرایطو لاندې اقدام آرام کولای شو. د سعودي عربستان د ارامکو د نفت لوی شرکت ویلی چې د شنبې د ورځې برید دغه هیواد د نفتو د تولید په ورځني ډول 15.1 میلیون بیرلو ته راښکته کړی. د سعودي عربستان په نفتي تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکې په وسیله حمله شوې. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو یمنی حوثي اغیانو پر ځان منلی دی او دا هغه ډله ده چې ایران یې ملاتړ کوي. دا امریکا ولسمشر د یو شمیر امریکایي چارواکو دا څرګندونه رد کړې چې ډونالد ټرمپ له کوم شرط پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره لیدو ته تمایل ښودلی. ټرمپ په خپل یو ټوټ کې لیکلي جعلي خبرونه وایي چې ما له کوم قید او شرط پرته ایران سره لیدو ته تمایل ښودلی، خو دا څرګندونې ناسمې دي. د امریکا ولسمشر دا ټویټ د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو تر برید یوه ورځ وروسته کړی. تر دې حملې وروسته چې مسؤلیت یمنی حوثیانو په ځان ومنلو، امریکا ایران ته د شک په سترګه ګوري. تر دې مخکې د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن تیره اونۍ د پنجشنبه په ورځ ویلي وو ولسمشر دا په ډاګه کړی چې له کوم شرط پرته له حسن روحاني سره ملاقات وکړي. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د حسن روحاني او ولادیمیر پوتین کوربه دی. د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې تمه ده چې اردوغان، روحاني او پوتین په ادلب کې د سوریې د حکومت د پرمختګ په اړه خبرې وکړي. ادلب د سوریې په شمال لویدیځ کې پروت دی او دغلته د وسلوالو یاغیانو وروستۍ اډه بلل کیږي. روسیا او ترکیه تیر کال په ادلب کې د حایلې منطقې په جوړولو هوکړه کړې ترڅو دا ادلب د سوریه د حکومت له عملیاتو خوندي پاتې شي.
لازادي رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د هیواد امنیتي ځواکونه باید پر روانو انتخاباتو کې بې پرې وي. د برېښنا پر پایو د طالبانو حملو د عامو خلکو او چارواکو سخت غبرګون پارولی دی. په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې نجونې او د هغو کورنۍ د ښځینه زده کوونکو لپاره ودانۍ او ښځینه ښوونکي غواړي.
زموږ کورنۍ اجازه راکړې وای مکتب ووایاست، خو په داسې صورت کې چې تاسې د مکتب ودانۍ ولري او تاسې ته ښځینه معلمانې درس درکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر وایي ده ته له نښو نښانو ښکاري چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو وروستۍ حمله به چا کړې وي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام زما رایه زما حق کې د هیواد ناامنه سیمو ته د انتخاباتو د حساسو او غیر حساسو موادو پر انتقال او امنیت خبرې کوو.
زموږ امید دا دی چې په هغه ورځ باندې د دوی فعالیتونه د امنیت ساحه باید د نورو وختونو څخه ډیر متفاوت اوسي.
که تر پای را سره اوسئ، نور موضوعات هم لرو چې اوریدای شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغان حکومت د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د وزیرانو د شورا وروستۍ غونډه نن ترسره شوه. ښاغلی عبدالله د دې غونډې په پیل کې لنډې خبرې وکړې او تر ډېره په انتخاباتو کې د افغان امنیتي ځواکونو د بې پرې پاتې کېدو پر اړتیا یې ټینګار وکړ. له بلې خوا یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د وزیرانو شورا په تیرو څو کلونو کې کومه ځانګړې لاسته راوړنه نه درلوده او تر ډېره د ارګ او اجرایه ریاست ترمنځ په اختلافاتو سره بوخت و. په دې اړه تفصیل د کابل سټوډیو ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو وړاندې د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د وزیرانو شورا وروستۍ غونډه ترسره شوه. ښاغلی عبدالله نن په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په راتلونکو ټاکنو کې خپله بشپړه بې طرفي وساتي.
دا له ټاکنو وړاندې د وزیرانو شورا وروستۍ ناسته ده. دلته یو ځل بیا ټینګار کوم چې کورنۍ چارو وزیر هم حضور لري. دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په راتلونکو ټاکنو کې خپله بشپړه بې طرفي وساتي. دوی د امنیت د خوندیتوب دنده لري او باید له دې مسایلو لرې اوسي.
د یادونې ده چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو په 2014 میلادي کال کې له ډېرو ټاکنیزو لانجو وروسته د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب د ملي وحدت حکومت رامنځته کړ. د دغې معاملې پر بنسټ د ښاغلي عبدالله لپاره د اجرایه رئیس ریاست رامنځته شوه او له هغه سره په حکومت کې د 50% ونډې ژمنه وشوه. خو یو شمېر افغان کارپوهان اوسمهال وایي اجرایه ریاست یو تشریفاتي پوست و او دوی په تېرو څو کلونو کې د مهمو مسایلو پر ځای تر ډیره له ارګ سره په خپل منځي اختلافاتو بوخت و. د سیاسي چارو افغان کارپوه محمد یونس فکور وویل
د دې پر ځای چې د فساد پر ضد مبارزې ته لار خلاصه شي، اقتصادي لنډمهاله پروګرامونه مطرح شي، د وزیرانو د کار څخه نظارت وکړي، دا په دې بدل شوی وي چې عبدالله څوک ځای کې خپل نفر څوک خوشحاله وساتي، کوم وزیر مقرر کړي او د رئیس جمهور سره پر وزیرانو نه پر اقتصادي پروګرام، پر هیڅ دغه اقتصادي پروګرام چې مالیات پر کښته باید کم شي، متوسطه طبقه تقویه شي، اجتماعي نهادونه ملاتړ وشي، پر دې اختلاف نه وي.
په پام کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. ناجیه ساپۍ، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نادلي ولسوالۍ د چانجیر کلی انجونې د ښوونځي لپاره ودانۍ غواړي. ویل کېږي اکثره کورنۍ ځکه خپل انجونې ښوونځي ته نه لیږي چې د ښځینه معلومانو تر څنګ ځانګړې ودانۍ نه لري. د هلمند د پوهنې ریاست وایي دوی د انجونو تر څنګ د ښځینه زده کوونکو لپاره د سلګونو ودانیو له کمبود سره مخامخ دی. په لشکرګاه کې د ازادۍ راډیو خبریال نادلی تتللی او هلته یې د ښوونځیو له انجونو او ښوونکو سره خبرې کړي.
د چانجیر په یوه کلیوال ټولګي کې تر 50 ډېر انجونې نوي او دیني زده کړې کوي. په هلمند کې دغه ډول ښوونځي د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف تر څنګ د آی آر سي په نوم ادارو لخوا ملاتړ کېږي. د نجونو د ښوونځیو د ودانیو ستونزه په ټول هلمند کې موجوده ده چې له امله په سلګونه زر نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. لشکرګاه ته د نږدې کلي چانجیر نجونې وایي دوی ته یوازې د امادګیو یا تر ښوونځي وړاندې په زده کړو اجازه ورکول کېږي. د جلا ودانۍ او ښځینه ښوونکو د نه موجودیت په صورت کې امکان لري کورنۍ د ښوونځیان تر لومړۍ ټولګۍ پر هم پرې نږدې.
دلته موږ مکتب ته نوم لیکنه کړې ده، زموږ کورنۍ اجازه را کړې وای مکتب وایس، خو په داسې صورت کې چې تاسو د مکتب ودانۍ ولري او تاسو ښځینه معلمانې درس درکې، نو دلته امکانات نشته. موږ نه د مکتب ودانۍ لرو او نه ښځینه معلمانې لرو. موږ وایو ماره باید په دې برخه کې کار وکړي او موږ ته د مکتب ودانۍ جوړ کړي او موږ ته ښځینه معلمانې مقرر کړي.
زما په شمول د چانجیر ډېر نجونو نوملیکنه کړې ده، خو دلته د مکتب لپاره ودانۍ نشته. نو زموږ کورنۍ وایي چې ستاسو جلا ودانۍ نه لري او ښځینه استادانې ونه لري، نو درس نه ویل کېږي.
د هلمند د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې یوازې د چانجیر په کلي کې سږ کال نږدې 250 نجونو تازه نوملیکنه کړې ده، خو د ښوونځي لپاره د نه ودانۍ په خاطر مکتب نشي تعقیب کولای. د کلیوالو ټولګیو زده کوونکي د ډیرو ابتدایي زده کړو لپاره لیکل شوي کتابونه لولي او بیا پر کور کښېني. دا ټولګي تر ښوونځي وړاندې امادګیو لپاره پیل شوي دي. د چانجیر د ښوونځي مدیر عبدالمنان وایي کورنیو ورته ویلي دي که چیرې د یاد کلي په شمالي او جنوبي دواړو برخو کې د نجونو لپاره د ښوونځي ودانۍ او ښځینه ښوونکي برابرې نه شي، لوڼې مکتب ته نه لیږي.
اول خوښ د زکور شاګردان د پاره مردا ځای وس تقریبا پیدا کړی دی، هغه د تدریس لاندې داخله. بیا موږ وړو چې وس د پیل حال د پاره چې د اشد ضرورت وس د شجنه زده کوونکو د پاره موږ ځای ته ډیر ضرورت لرو.
د هلمند د پوهنې ریاست وایي په ټولو 325 ښوونځیو کې د پرانستو 350 مکتبونو ډیرې ودانۍ نه لري. هغه معلومات چې د معرف ریاست د ازادي راډیو سره شریک کړي دي ښیي چې د پخوانیو جوړ سو ودانیو په تعمیرونو کې د زده کوونکو د ډیروالي له امله نورو ابادیو ته هم اړتیا شته چې زده کوونکي د خیمو پر ځای په خونو کې درسونه وایي. یو بل ستونزه د انجنونو د پاره د شزینه شوونکو مسله ده چې د کمبود په خاطر ګڼ انجنونو پر کورونه ناست دي او خلک د نارینه شوونکو په واسطه تدریس تخپلې لوني نه پرېږدي. د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدي وایي دوی د شزینه شوونکو د کمبود له امله وزارت ته پلان او د بودیجې اسناد لیږلي دي که ورسېږي ستونزه هوارولی سي. که څه هم د سږ کال په نو شمولو سو نږدې 1500 زده کوونکو کې د نجونو دقیق شمېر چې د اټکل له مخې به ډېر وي لا هم نه دی معلوم، خو دمګړې په دې ولایت کې شاوخوا 500 یوازې نجونې ښوونځیو ته ځي. مبدلی استایي، ازادي راډیو، هلمند.
د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اورېدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم شته، خو اوس خاطر پردیس ته غوږ شئ چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي ټاکل شوی د دغه ولایت بزګران سږ کال د لیمو 250 ټنه حاصلات ترلاسه کړي. د دغه چارواک په وینا په دغه ولایت کې به د لیمو حاصلات تیر کلونو په پرتله زیات وي. دوی زیاتوي په ننګرهار کې 200 جریبه ځمکه کې د لیمو ونې کینول شوې دي چې تمه کیږي 250 ټنه لیمو حاصل ورکړي. د ننګرهار د کرنې او اوبو لګولو مالداری ریاست رئیس سمیع الله نصرت په دې اړه وویل چې په دغه ولایت کې 10 ډوله لیمو ښه پایله ورکړې ده چې دمګړۍ بازار کې ښه بیه هم پیدا کړې ده. خو په ننګرهار بیا بزګران وایي د لیمو ونې د ناروغۍ له خطر سره مخ دي. باید مسؤلین دې ستونزې ته جدي پام وکړي ترڅو د لیمو حاصلات زیات شي. د کندوز ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي ویلي تیرې یوې میاشتې جګړې په دې ولایت کې سوداګرو ته شاوخوا 10 میلیون افغانۍ زیان اړولی. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل مدیر مسعود وحدت ازادي راډیو ته وویل چې کندوز د ټولې نخلول شوې لارې تړل شوې او دغه چارې سوداګرو ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. د ښاغلي وحدت په خبره حکومت باید ژر تر ژره د دې ولایت سوداګریز وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. مسعود وحدت همداشان زیاتوي چې که حکومت او سکتوري ادارې په دې برخه کې توجه ونه کړي د افغانستان اقتصاد ته به جدي زیان ورسېږي. کندوز ولایت سوداګری او صنایع خونی چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې له تیرو درې اونیو راپه دې خوا په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه بغلان او کندوز کې جګړې سخت زور اخیستی دی او نن د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کالدار 1000 افغانۍ، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د څو شیبو کې تاسو ته د نړیواله مسله د وړاندې کوو. زما همکار نوریاس نوری په ستډیو کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي داسې نښې نښانې شته چې متحد ایالات باور وکړي چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر سترو چانځایونو حمله چا کړې ده. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې حملو ملامتي پر ایران اچولې وه، خو ایران د مایک پومپیو دا تورونه بیا اساسه بللې دي. دا مسله نوریاس نوریز ما همکار تعقیب کړې او د نورو جزئیاتو لپاره په استودیو کې راسره ده. نوری صاحب، خبرونه ته راغلې. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه وینا څه ده؟ دا څه وایي چې دا حمله چا کړې ده؟ اشاره یې چاته ده؟
بله، تکل صاحب، مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په مشخص ډول د کوم هیواد نوم ونه اخیست، خو تېره شپه په یوه ټویټ کې ولیکل چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو حمله شوې. د دې باور لپاره چې دغه حمله چا کړې، دی وایي دلایل لرو، هغه ډېر زیات خو بیا هم باید تایید شي. د ویلي موږ دې ته هم منتظر یو چې سعودي عربستان څه وایي چې د دوی په باور دغه حملې تر شا د چارلس دی او تر کومو شرایطو لاندې به موږ په وړاندې اقدام کوو. ترامپ دغه راز وویل متحده ایالات دې ته تیار دی چې د شنبې د ورځې حملې ته غچ اخیستونکی ځواب ورکړي، هغې حملې ته چې د سعودي عربستان د تیلو تولیدات یې مختل کړي دي. پرون د ورځې په پیل کې هم ترامپ وویل چې اجازه یې ورکړې چې د اړتیا په صورت کې د متحدو ایالاتونو د تیلو ستراتیژیکې ذخیرې د تیل بازارونو ته عرضه کړي چې د تیلو بازار ثبات عمومي. د رسمي شمیرو له مخې امریکا په دغو زیرمو کې 610 میلیون بیرل تیل ذخیره کړی دی. دغه راز یو امریکایي چارواکی چې نوم یې نه دی ښودل شوی هم رویترز خبري آژانس ته ویلي چې دغه حمله له هغه لوري شوې چې ښایي ایران پکې لاس لري او ښایي ورڅخه په کروز مزایلو کې هم کار اخیستل شوی وي. نه بې پیلوټه الوتکې چې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو د مسؤلیت اخیستو په ترڅ کې خبره کړې وه.
بلې، او ایران تر اوسه پورې د امریکایي چارواکو د دې تورونو پر وړاندې عکس العمل ښودلی؟
ایران د امریکا متحده ایالاتونو دغه تورونه چې ګواکې د دې حملو تر شا د ایران لاسته رد کړي او همې خبرداری ورکړی چې میزایل په سیمه کې په وچه او اوبو کې امریکایي ځواکونه پرېښه کولی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د لګول شوو تورونو په اړه پرون په یو بیان کې وویل چې ایران په دې حملو کې لاس نه لري او دغه تورونه یې غیر ماسر ړانده وبلل چې د ده په وینا د درک وړ نه دي او هغه بې معنا دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه راز وویل چې د دغو تورونو هدف دا دی چې د ده په خبره د ایران په وړاندې د راتلونکو اقداماتو لپاره توجه ولټول شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم پرون یکشنبه د سعودي د تیلو پر چندځای برید ته له اشارې پرته وویل امریکایان یوازې ملامتي په نورو اچوي. روحاني وویل امریکایان د دې پر ځای چې ځان محکوم کړي او ومني چې په سیمه کې حضور او په سوریه او یمن کې مداخلې ستونزې جوړوي، وخت ناوخته د سیمې هیوادونه تورنوي یا د یمن مبارز خلک تورنوي. بلې، تکلسب.
بلې، او د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر سترو تاسیساتو د حمله په نړۍ کې د تیلو د بایو په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو پر بایو هم ناوړه اغېز کړی. عموما داسې مواردو کې داسې کیږي.
بلې، له دغې حملې سره د تیلو په بازارونو کې د تیلو بیه ډېره اوچته شوې ده. له دغې حملې وروسته د نړۍ په بازارونو کې د برنټ اومه تیلو بیه په سلو کې 19 لوړه شوې او د یو بیرل تیلو بیه څه کم 2 ډالرو ته رسېدلې. دغه راز د ویست ټکزاس د تیلو بیه هم په سلو کې 15 لوړه شوې او د یو بیرل بیه څه باندې 350 ډالرو ته لوړه شوې ده. البته د یادونې وړ بولو چې دغه حمله چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر دوه سترو شنځایونو شوې ده. د سعودي عربستان تیل د تیلو تولید نیمایي ته راکم کړی دی، په دې معنا چې 15.5 میلیون بیرل تیل د ورځې کم سعودي عربستان صادروي، چې دا ټول نړۍ ته د عرضه کیدونکو تیلو په سلو کې 15 ده.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوری و چې د امریکا د ولسمشر د هغو څرګندونو جزئیات اورول چې وایي دته معلومه شوې ده چې په سعودي عربستان کې د تیلو پر دوه سترو چانځایونو وروستۍ حمله چا کړې ده. که څه هم ښاغلي ډونالډ ټرمپ د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو له مخکې امریکایي چارواکو د دې حملې پړه پر ایران اچولې وه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 6000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې دي. د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې له دې ډلې پر 300 کورنیو باندې د اړتیا وړ مرستې ویشلې شوې دي. خو دوی وایي، چارواکي وایي چې د نورو کورنیو کډوالو سروې هم روانه ده. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان او په دې اړه تفصیل.
په کندوز کې د وروستیو جګړو له کبله 6000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوې دي. د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 6000 کورنۍ له خپلو مینو څخه د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوې دي. په ورته وخت کې بې ځایه شوې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې له دوی سره دولتي او غیر دولتي ادارو مرسته نه ده کړې. دو تنو بې ځایه شوو بشیر احمد او ګل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دولت یې زموږ غم نه خوري او اته موږ ته کومکونه نه کوي. که چیرې موږ ته کومک نه کوي، موږ ته سرپناه نه آماده کوي، نو دغه موږ منطقې د سیمې د آزاده کې د طالبان نه چې موږ لاړ شو خپل سیمو ته زمه را روان ده او یخني ده، ټول په بدو مشکلاتو کې ځوان کوو. دلته
مجرون خو ډېر ستونزو سره مخ دي. د تیرو جنګونو نه راغلي، دغه مکتب کې پراته دي. مجرون ریاست دوی باید غم وخوري چې خپل
دوی پر دولت غږ کوي که چیرې ورسره مرسته نه کوي نو حد اقل د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي تر څو د ژمي له رارسېدو مخکې خپلو مینو ته ستانه شي. له دغو بې ځایه شوو څخه یو تن عبدالمالک په دې اړه وویل:
خو تر اوسه پورې د دولت لخوا موږ سره کوم داسې مرسته نه ده شوې. که دولت موږ سره مرسته نه کوي خو موږ هیله لرو چې دغه د موږ سیمې او کلي امنیت کې وضعیت ښه کړي چې موږ بېرته په اطمینان سره خپل کورو ته لاړ شو او دې ستونزو نه خلاص شو.
په ورته وخت کې د کندز د ولي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې تر څو په وخت سره د بې ځایه شوو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
همدا اوس هم په ځینو سیمو کې د استرار کمیټې هغه سروې چې د ولایت مقام لخوا د بېلابېلو ادارو مسؤلین یې غړیتوب لري سروې جریان لري. هرې کورنۍ چې مستحق او تضرر دي هغې ته پر وخت باندې رسیدګي کېږي.
له دې سره سم په کندز کې د کډوالو او راستنېدونکو ریاست چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې پر درې سوه کورنیو اړینې مرستې ویشلې دي او وروسته له سروې په نورو کورنیو هم مرستې ویشل کېږي. د نوموړې ادارې رئیس غلام سخی رسولي په دې اړه وویل: اوس مهال د څوارلس ټیمونو له لورې د بې ځایه شوو کورنیو سروې دوام لري ځکه د کندز په دولتي ګودامونو کې مواد نشته او موږ په تمه یو چې له بدخشان او مزار شریف څخه مواد را انتقال شي او کله چې مواد کندز ته را ورسېږي پر مستحقو کورنیو د ویشلو بهیر پیلوو. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې د کندز ښار او د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ خونړۍ جګړې شاهد وې او د دغه جګړې له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي دي او دا مهال له سختو ننګونو سره مخ دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
او اوس هم اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو مخکتنه یې کړې.
ویسا ورځپاڼې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن وروستۍ څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې د افغانستان د تجزیې غوښتنه یې کړې. د ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې که د کوم بل هیواد په اړه جو بایډن دغه ډول څرګندونې کړې وای نو حکومت به یې سفیر له خپلې خاورې شړلی وای او د دغه امریکایي چارواکو پر ضد به یې لاریونونه کړي وای. سرمقاله لیکونکی لیکي چې افغان ولس پرون هم یو موټی و، نن به هم وي او سبا یې هم څوک ملي یووالی نشي زیانمنولی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې که د جو بایډن خبرې جدي ونه نیول شي نو سبا ته به په هماغو فتنو کې راګیر شو چې روغ وتل ترې ناممکن دي. د سرمقالې لیکوال غوښتنه کړې چې باید په دغه ډول مسایلو کې ولس یو موټی شي، سیاسي مشران کوچني مخالفتونه پرېږدي او د ولس د اوسنۍ بدې وضعې غم وخوري او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان په اړه دغه ډول مغرضانه څرګندونې وکړي. دنیا ورځپاڼې په بغلان کې د مخالفو وسلوالو له لورې د افغانستان په دولس ولایتونو د برېښنا د قطع کولو موضوع راخیستې او لیکلي دي چې طالبانو له ټولو ولس سره دښمني راخیستې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي که طالبان وایي چې له حکومت او امریکا سره دښمني لري نو د عامه تاسیساتو ورانول په څه معنا. سرمقاله لیکونکی لیکي چې په تیرو اتلسو کلونو کې وسلوالو مخالفینو د خلکو په منځ کې انتحاري حملې او بمی چاودنې کړي او عامه تاسیسات یې وران کړي او په دې سره یې له ولس سره ښکاره دښمني کړې ده. د سرمقاله لیکوال باور لري چې په دې کار سره له طالبانو د ولس نفرت نور هم ډیریږي او د ولس سره د دغه ډلې د بیرته یو ځای والي پروسه په ټپه درېږي. په سرمقاله کې راغلي دي چې که طالبان په راتلونکي کې د سیاسي مشارکت غوښتونکي وي نو باید د عامه تاسیساتو ورانول بند کړي او نورو وسلوالو ډلو ته هم اجازه ورنه کړي چې د افغان ولس لپاره سردرد جوړ کړي. ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې د ګلبدین حکمتیار وروستیو څرګندونو ته په اشاره لیکلي دي: ښاغلی حکمتیار له خپلو ټولو هغو جنایتونو منکر شو چې د کابل د خلکو په حق کې ترسره کړي دي. خو وړاندې په سرمقاله کې راغلي حکمتیار له دې غافل دی چې افغانان د ده د ټولو جنایتونو شاهدانو او هیڅکله به د خلکو له ذهنونو پاک نه شي. د سرمقاله لیکوال لیکي د افغانانو د بدبختۍ ورځې له اویمې لسیزې وروسته پیلېږي هغه مهال چې د حکمتیار په ګډون نورې جهادي ډلې او مشران له خپلو ټولو جنایتونو وروسته کابل ته راغلل او کورنۍ جګړې پیل کړې چې دغه بدبختي تر نن ورځې دوام لري. او د هشت صبح ورځپاڼې د سرمقاله عنوان دی: د اوربند لپاره باید هڅې تیز شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي په دې وروستیو کې داسې اندېښنې مطرح شوي چې ګنې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به بیا یو ځلې پرېکړه وکړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وباسي چې په دې سره به وضعیت لا پسې کړکېچن شي. د سرمقالې د لیکوال په باور تر ټولو ښه لار دا ده چې د هیوادونو له لوري پر طالبانو فشار راوستل شي، څو طالبان دې ته اړ شي چې وربند وکړي، کنه د بیا ځلي مذاکراتو په پیل سره به هم ستونزه هواره نه شي.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام زمرایا زم